ایالات متحده آمریکا روابطش با ایران چین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزران یوسوزی تاسو دې وخت خبرونه اوري ملګری ملتونو په کابل کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو او د ټولنې د یو شمیر ادارو ترمنځ د همغږۍ د لوړې کچې څلورمې ناستې کې په شو باسونو باندې خوښي ښودلې او په ناستې کې د کډوالو ترمنځ په څرګنده د لاسته راوړنو ګواښونو او فرصتونو په اړه د نظریاتو د وړاندې کولو ستاینه کړې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي انډری کارتواتی د پنځم په پورز جنوري شپاړسمه د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې پرته له دې چې طالبان د حکومت د یو شمېر وزارتونو او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږۍ د لوړې کچې څلورمې ناستې د باسونو په اړه جزئیات وړاندې کړي ویلي دي چې د افغانانو اړتیا لپاره د حل د لټولو یوازنۍ لاره ډایلاګ دی. هغې ویلي زه د لاسته راوړنو ګواښونو او فرصتونو په اړه چې په افغانستان کې د مرستې رسونې ادارې ورسره مخ دي تېره ورځ کابل کې په لوړه کچه ناسته کې په څرګند ډول د نظریاتو د تبادلې نه هڅول شوی یم. په داسې حال کې چې د افغانانو اړتیاوې د باسونو په منځ ځای لري ډایالوګ د مخ په تلو لپاره یوازنۍ لاره ده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ایران نه افغانستان ته په جبري او خپل خوخه د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدلو د بهر ته دوام خبر ورکړی ویلي دي چې په تیر 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د پنځم په ورځ جنوري 14 د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې په څو پرله پسې پیغامونو کې ویلي چې د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د دغه سازمان لخوا ټول سب چوي کسان په ایران کې د اوسېدلو اسناد نه لرل او د دغه شمیر 80% په جبري ډول دغه هیواد نه افغانستان ته شړل شوي دي. دغه سازمان ویلي د 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د دسمبر تر میاشتې IOM د ایران نه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو 1.2 میلیونو نه زیات کسان ثبت کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په اوږدو کې دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ګډون د خپلو شریکانو په ملاتړ د ایران نه 340,000 زیاتو ستنیدونکو افغان کډوالو ته مرستې برابرې کړې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان HRW د کرکټ د نړیوالې شورا ICC نه غوښتي چې تر هغې چې افغان میرمنې او جونې د زده کړو بهیر او ورزش ډګر ته نوې ستنې شوي په دغه شورا کې دي د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان غړیتوب او په نړیوالو سیالیو کې په ګډون باندې بندیز ولګوي. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مشر حیدربار د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 15 د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته د دغې سازمان د نړیوالو نوښتونو د څانګې د مشر مینکي وارډن غوښتنلیک خپور کړ چې پکې میرمن وارډن د کرکټ د نړیوالې شورا د توپیري چلند په وړاندې د دغې شورا د پالیسۍ په عملي کېدو باندې ټینګار کړی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې تاجکستان ته سفر کړی د پنځم په ورځ جنوري 14 وویل چې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په لیدنه کې د افغانستان په وضعیت خبرې کړې دي. پزشکیان د رحمان سره په یو ګډ خبري غونډه کې د افغانستان په ګډون د سیمې د مسایلو په اړه د دواړو مشرانو خبرو ته په اشاره وویل افغانستان زموږ په ګاونډ کې یو مهم هیواد دی او د دغه هیواد وده او ثبات په خپله ګټه ګڼو. زموږ لپاره د سرحدونو امنیت ساتل هم مهم دی. د تاجکستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هم یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې رحمان او پزشکیان د ترګری افراطیت او د نشې توکو د کاچاګ سره په مبارزې ټینګار کړي. خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان په کورمه سیمه کې وسلوالو کسانو د پنځشنبې پورس جنوري 14 په هغه کاروان برید وکړو چې په فرقیزو جګړو کې ښکېلی دغه سیمې ته مالونه لیږل. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د کورمه سیمې له څو ورسیزو راهیسې د سنی او شیعه مذهبو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار شوی. خو د نومبر د میاشتې راهیسې په دې سیمه کې د مذهبي ډلو ترمنځ په تازه جګړو کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي دي. د هند سینما ستوري سیف علی خان د چهارشنبه په شپه جنوري 15 په خپل کور کې په چاقوانو وهل شوی او جوبل شوی دی. هند رسنی وایي چې یو غل د هغه کور ته ننوتی و، د هغه ساتونکي ورسره لاس او ګریوان شوي، خو کله چې سیف علی خان مداخله کړې غل پرې د چاقو ګزارونه کړي او شپږ ځایه یې جوبل کړی دی. پولیس وایي د هغه دوه زخمونه ژور دي او یو ټپ یې د ملا تیر ته نږدې دی چې خطرناک تمامېدای شي. د ممبئی پولیس وایي چې بریدګر تښتېدلی دی. او په امریکا کې د جنوري 19 په ټیک ټاک د بندیز په درشل کې د دې رسنۍ سلګونو زره امریکایي کارکوونکي وایي د ریډ نوټ په نوم یوې بلې چینایي ټولنیزې شبکې ته یې مخه کړې ده. د ټولنیزې شبکو دا کارونکي ځان د ټیک ټاک مهاجر بولي چې د اعتراض په توګه د نوي کوربه په لټه کې دي. په امریکا کې د ټیک ټاک د تړل کېدو د ضرب الاجل یوازې 100 ورځې وړاندې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د دې اپلیکیشن امریکایي کارکوونکي د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي او په دې اړه د امریکا د سترې محکمې وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. د نورو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو راپورونه ورکړ سوي دي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغیرات راوستي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارل کېدو خبر ورکړی و. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادري په نوم د بشري حقونو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په 16 نیټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایدئولوژي پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمیر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمیر یو کم کړي او ځینې کتابونه مدغم کړي، لکه د ساينس، کیمیا او فزیک، بیولوژي ټول د ساينس په نوم راوستي، اجتماعي علوم هم داسې یو مضمون کې مدغم کړي، او هنر او تعلیمات مدني او تندرستي، خط او رسم، دا شیانې ځینې له منځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمنګ تاسو ټول مسلمانانی، خو افغانستان د 50 اسلامي هیوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هیواد چې به حد ډیر اسلامي ساتونو لري، یعنی په 1300 کلمه یو درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شو، چې بل مثال نشته اسلامي نړۍ کې. نو کومه ساتلې او صرف محتویات او غنات تمرکز کړی وي دا به خوي.
د انجونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیې په ګډون په یو شمیر مضامینو کې تغیرات راوستي او ځینې برخې بدلی کړې دي.
باندې بایولوژي کې چې دی د یو کم درس چې راځي د شوزر لپاره، یا د کم د شوزي د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوي دي. نو دا داسې کم چې ضروري دي، مهم دي چې څوک په لسم په دولسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیې څخه پوښتي، یا خپل د بایولوژي چې کم د انسانيت خدمت ضرورت لري، دا ټول باندې پوښتي، دا ټول یې سکري دي، ول دي دا فکر کوي چې دا نصاب سره نه لستم.
اغلې دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي چې طالبان د اراده درلودلای نو د انجونو لپاره به خوندي خلاص کړي وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هله بدای چې د مکاتب خلاص کی، ول افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ، شه زو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ شي، باید درسونه وای، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهیږم طالب نه غواړي چې افغانستان د جوړ سي، ویلي کده د رښتیا دونه اراده درلودل نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به شي مکاتب ته تللای، درسونه به کولای، انجن به په مکاتب کې وای، درس به وایلی.
په درسي نصاب کې د تغیراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشرانو تل په خپلو ویناو کې ویلي چې هغوی نه یوازې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غواړي، بلکې د افغانستان پوهنتونونه او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شویو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزارت نومان مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوند د استازو لخوا له پښتون سره مخ شوی. جمهوری غوښتونکو مارکو روبیو په سنا مجلس کې خپل همکارانو ته وویل چې که د مخام ته تایید سي، نو هغه به د امریکا ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کانګرس څخه د امریکا ژغ دا خبریالی کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکړم.
موري وختون کې سناتور مارکو روبیو جمعنه وکړه چې د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر په توګه به امریکا ته لومړیتوب ورکړي.
پلیسینګ اور کور نېشنل انټرست ابوف آل الس.
زموږ ملي ګټو ته د لومړیتوب ورکول معنا انزوا نه ده. دا عامه درک دی چې زموږ بهرنی پالیسی زموږ په ملي ګټو متمرکز وي.
د سنا د بهرنو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو مارکو روبیو ته مثبت هرکلی وکړو. مارکو روبیو د تیرو 14 کلونو راهیسې د سناتور په هیڅ خدمت کړی دی.
منتخب ولسمشر ټرمپ او سناتور روبیو د ازادۍ او دیموکراسۍ په اړه روښانه نظر لري. امریکا قوي متحدین او باوري سوداګری شریکان لري. مارکو د کمونست چین، کیوبا، وینزویلا، نیکاراګوا رژیمونو د دوی د ظلم او استبداد لپاره د مسؤل ګرځولو قوي سابقه لري. هغه به د ولسمشر ټرمپ سره کمونست رژیمونو ته د دوی د جرمونو سزا ورکولو لپاره کار وکړي.
ټرمپ ویلي دی چې هغه د واک تر لاسه کولو سره سم په یوکرین د روسیې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د دیموکرات ګوند سناتورانو د روبیو وپوښتل چې دا به څه ډول تړون وي.
What you think is important for
تاسو څه فکر کوئ چې کا اوکرين او روسیا خبرو ته حاضر شي، نو موږ باید څه وکړو ترڅو په مذاکرو کې تر ممکنه حد پورې یو قوي موقف ولرو؟
ما په نظر دا باید د متحده ایالاتونو رسمي دریض وي چې دا جګړه حتمی پای ته ورسیږي، او دا پوښتنه چې موږ څه ډول رول وبولې شو. فکر کوم لومړی دا چې باید دا په پراخه کچه روښانه کړو، او زما د بایدن د ادارې سره د دې جګړې په جریان کې اختلاف دا و چې دوی هیڅکله په روښانه توګه د دې جګړې په اړه وروستۍ موخه نه ده تشریح کړې.
مارکو روبیو په غزې کې د اوربند له امله پر رامنځته شو امکاناتو هم خبرې وکړې.
اوس په منځني ختیځ کې داسې فرصتونه شتون لري چې نوي ورځې د مخه نه وو. هغه څه چې په لبنان او یا سوریه کې پیښ شول، او هغه څه چې هیله ده د اوربند وروسته چې د حماس لخوا په وحشتناکه توګه د یرغل شویو د توقیف او د توجیه نور اقداماتو وروسته د یرغمل شویو خوشي کېدو سره به پیښ شي، دا د دې دریو شیانو څخه یو یا ټول په ترکیب کې وي. اوس په منځني ختیځ کې داسې عوامل شتون لري چې زما په فکر د غیر معمولي او تاریخي فرصتونو لار پرانیزي.
روبیو ویل چې د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو لوی ګواښ د چین کمیونیست ګوند وو.
دوی داسې عناصر لري چې شوروي اتحاد هیڅکله نه درلودل. دوی یو ټکنالوژیکي، صنعتي او اقتصادي سیال دی. دوی جیوپولیټیک او هم ساینسي سیال دی. دوی اوس په هره برخه کې دي. دا یو غیر معمولي ننګونه ده چې زما په باور به یوویشتمه پیړۍ تعریف کړي.
که تایید شي نو د کیوبا د کډوالو زوی روبیو به د لاتینی امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر وي. دا و د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوو. حماس او اسرائیل په څو پړاوونو کې د اوربان دی وی داسې هوکړه ته ورسېدل چې لمخې ځنې یارغمل سوي کسان خوشی سي ته باندې یو کال کېږي چې حماس یو شمیر کسان یارغمل نیولې. جمهور رئیس جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او لخپل ځایناستي ډانلډ ټرمپ څخه یې وغوښتل چې دا هوکړه پلی کړي. د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوو.
په غزه کې محاصره شوی اوسیدونکو د اوربان د موافقه اعلان دو سره په خوشاله او سړکونو تر وتل، خو په تل ابیب کې د یرغمل شو کسان د کورنۍ غړي ځکه اندیښمن چې غواړي پوشي آیا عزیزان د څو پړاوونو هوکړې په لومړي کسانو کې ازادیږي کنه. په واشنگتن کې ولسمشر جو بایدن چې د خپل کاري دورې وروستۍ ورځ ته نږدې شوی په دریو پړاوونو کې د اوربان هوکړې چې د پیندل سمیاش رئیس تاوتریخواله بې ځای کېدل او ناخواله پای ته رسوي هر کله وکړ.
په غزه کې به جګړې ودرېږي او ډیر ژر به یرغمل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکې پر پاڼه لیکلی چې له دغه تړون څخه خوښ دی او د اداره به د عربو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کولو په مخه د امریکا په منځګړیتوب د ابراهیم تړونو د پراخولو لپاره د دې بریالیتوب پر بنسټ کار وکړي. یو شمیر شنون کې وایي د ټرمپ د تیر اونۍ سخت ګواښونه چې ویلي و که د هغه د لوړې مراسم څخه وړاندې کومه معامله نه وي شوي منځنی ختیځ به په دوزخ بدل شي کیدای شي رول لوبولی وي.
واقعا له دې بل دوزخ نشته چې د غزې په اوسیدونکو یې حاکم کړی دی. هغوی د مخه په دوزخ کې وو، خو داسې هم حس کیږي چې هغه یعنی ډونالډ ټرمپ به د اسرائیلو په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم فشار راوړی وي، نو له همدې امله موږ اوس پرمختګ کیو.
وروسته له دې به څه کیږي؟ یو شمیر شنون کې خوشبینه نه دي چې راتلونکې اداره به وکولی شي د دوو دولتونو ترمنځ د حل لارې ته ورسیږي.
دا کار د ټرمپ اداره کې ناشونی دی. دا په مستقیمه توګه د ټرمپ د ادارې یا بل چا باندې نیوکه نه ده. فکر کوم هم اسرائیلو او هم فلسطینیانو د دوو دولتونو د جوړولو حل لارې اړوندو سختو تړونونو څخه ډیر لري دي.
د قطر صدر اعظم چې کوم تړون وړاندې کړ درې پړاوونه لري. د 24 ورځو اوربند په ترڅ کې به لومړی درې دش یرغمل شوي کسان خوشی کیږي او غزې ته به بشري مرستې زیاتېږي. په دویم پړاو کې به مذاکرات پیل کیږي چې هدف یې په بشپړه توګه د ناورین پای ته رسیدل، په بشپړه توګه د اسرائیل وتل او د ټولو یرغمل شوي کسان خوشی کول دي. او په دریم پړاو کې نوی حکومت او امنیتي جوړښت سره د غزې بیا رغونه ده. د انیتا پاول راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
شاور کې د غالیو د وینځلو وچولو او منظمولو دوه لسکارخونه چې د لسکونو افغانانو د عاید لویه سرچینه ده، په دې وروستیو کې د غالیو د نشټوالي له کبله د سوداګرو کاروبار ته زیان رسولی او ډیر کارګر بیکاره شوی دی. مسؤلین وایي چې پر کرشه د ګمرکي لوړو مالیو له کبله غالی پاکستان ته نه راځي. په دې هکله پام وکړئ د موسکا ساپی رپورټ ده.
د غالی وینځلو او منظمولو دولس کارخونې د پیښور نشاط مل سیمه کې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې فعالې دي. د کارخونې یو مشر وایي د پنځه نیمو میاشتو راهیسې د غالیو د نشتوالي له کبله یې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مال پنځه میاشتې نه راځي، زموږ کاروبار بندېږي. دلته نه دا ایکسپورټ کیږي بهر ملک ته، د دې خام مال چې دی پاکستان نه ځي، د دې خام مال پاکستان افغانستان ته ځي او افغانستان کې صرف جوړیږي او بیا دلته فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دا فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دلته 99% ایکسپورټ کیږي، پاکستان کې نه استعمالیږي. دا ګران شی دی. دا دلته هر څوک ستاسو کور کې یوز نشته، زما خپل کور کې مشینی قالین دي، دا څوک یوز نه. پاکستان حکومت ته فائدې دی، پاکستان ته فائدې دی. لیکن دا بیا هم دا پنځه میاشتې کېږي ناراضي، هر یو داسې کال کې داسې هر ساله کېږي، څلور میاشت پنځه میاشت. دا کسٹم ګران کول یا کرایه ګران کول لپاره بندوي دي کې تباه څوک کېږي. زموږ غوندې غریبانان دولای والا وینځل والا او قالین اخیستونکي خرڅون والا.
دغه کارخونې د لسګونو کارګرانو د ګټې یوازینۍ سرچینه ده.
په دغه کارخانو کې چې یو څو میاشتې وړاندې لسګونه کاریګر د غالیو په منظمولو او وینځلو بوخت و، اوس په تش ډاګ بدل شوی او د کارګرانو شمیر د نشت برابر دی.
د کارخونو ته له افغانستان هم ځوانان د کار لپاره راتلل، څو افغانستان کې میشتو خپلو کورنیو ته پیسې ولیږي.
چل نفر تو پنج نفر کار میکرد پیش ما، حالا فعلا همی پنج ماه میشه همینجا کاروبار نیست. همینجا یک 25-30 نفر بوده، اونا کلش جواب دادم کلش. همینجا حال کار میکنه، یک دو نفر 30 نفر چاوک دارد دیگر بیکار شیستم. همینجا قالن نمیاد، درخم مال نمیاد، همین خاطر بیکاری. هر کارخانه اینجا 20 نفر 25 نفر کار میکرد، حال کلش بیروزگاری هست. اونا جواب دادم.
به خاطر کار غریبی آمدیم افغانستان، کار نیست دیگر، نیست غریبی، نیست مشکلات زیاد هست دیگر. همینجا آمدیم دیگر تقریبا کار کنم، به خانه رای کنم دیگر. ساره پرده غریبی ما شوا، حالا پیشتر کار میکنم تقریبا 3000 ماش ما بود دیگر. فیلحال حالی تقریبا 5 ماه میشه بیکار هستیم دیگر، کار غریبی نیست. حالی من خودم حیران هستم که همینجا خانه ما کرایه است، خانه ما کرایه است، اما کرایه خودم پورا کنم، خودم بخورم یا فامیلم روان کنم، بیخی حیران ماندم. چراقم کنم چراقم نکنم، بیخی همی مشکلات هست دیگر.
د غالی وینځلو د کاروبار سره د بلیچو یو کارخونه هم زیانمنه شوی.
دی قالین وینځي شوشت کوي، هغه زموږ نه کیمیکل وړي په هغې باندې چې کم دی. دی شوشت کوي، هر کارخانه کې کم سے کم 20-20 چل کسان کار کوي. اوس موجوده تقریبا 15 میاشتو شوې چې وي، نن راځي سبا راځي. اوس مثلا پته نشته چې څه وجه نه راځي. خدای سره سره دا څنګه د دې کار باندې سر پرې ده چې زموږ په کار باندې ما سر پرېوتې. لکه دی سره قالین راشي، بیا به دي زموږ نه مواد بوزي، هغې باندې دا یوز کیږي. اوس داری تقریبا زموږ 15 میاشتو شوې چې موږ سره لکه کار نشته.
د غالیو د ترانسپورټ یو مشر محمد آغا امریکا غږ ته وویل چې تورخم کې په هرې غالۍ د متر پر سر 2000 کلدارې ګمرکي مالیه لګول شوی، چې دا ډول د هرې لارۍ پر سر 1.5 بلیارد روپۍ لګښت راځي. وایي مخکې به یې 3000 کلدارې ورکولې، خو اوس مالیه څو چنده زیاته شوی، نو ځکه مال نه راځي. محمد آغا زیاتوي چې 2 لارۍ په 2 ورځو کې به دې غاړې ته ورسیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انځور درکوو.
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي شاوخوا 210 تنه په نشه یي موادو روشت کسان د هرات او بادغیس ولایتونو څخه راټول کړي او د معتادینو د درملنې 4000 بستریز مرکز ته لیږل شوي دي. صفیح الله امزي په دې اړه رپورت را لیږلی.
کسان تازه د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا نیول شوي او د درملنې په موخه د دې ولایت څلور زره بستریز مرکز ته راوړل شوي دي.
په دغه یخنیو کې موږ تقریبا 230 کسان متحدین راټول کړي دي چې هغه د مختلفو ولسوالۍ او د ښار او د بادغست ولایت کسان هم په دې کې شامل دي. او په دې کې تقریبا د 15 په شاوخوا کې زنانه او ماشومان موجود دي متحدین چې دا موږ راټول کړي دي.
د ښاغلي روحاني په خبره له دغو کسانو څخه 250 تنه د بادغیس ولایت اوسیدونکي دي چې یاد ولایت کې د امکاناتو کمښت له امله د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز ته لیږدول شوي دي. بلخوا په نشه یي موادو اخته دغه کسان د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې تر څنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او همدارنګه د نشه یي موادو پلورونکو سره جدي چلند وکړي.
باید سرغیار بگیره بیاره اینجگا جاش رو سیوا کنه، خرجش رو سیوا کنه تا خودش هم بفهمه مار درک کنه.
کسانی که به بیرون هستن و شب بیزی سرمات بیرون گذران میکنن اونا هم بیان بپفندن به میالغه ما ترک کنن بیتره به نفع اینا، خیلی ها بمردن تا این سرمات.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډېر شمیر په نشه یي موادو معتادین په هرات ولایت کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ولسمشر جو بایډن د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په خپلې وروستۍ وینا کې وویل، مونږ ازمویل شوي یو او زما په فکر مونږ د هغه ازموینونه په ډېر قوي توګه تیر شوي یو. خاغلی بایدن زیاده کړه، زمونږ اتحادونه قوی دي، زمونږ مخالفین او سیالان کمزوري دي، مونږ د دې شیانو د تسره کولو لپاره جګړې ته نه وتللي، مونږ خپل ډیپلوماتیک ځواک زیات کړی او ډیر متحدین یو پیدا کړی دي چې امریکا زمونږ د ملت په تاریخ کې مخکې نه لرل. ولسمشر بایدن وویل، ناټو تر بل هر وخت تر ډیره زیاته وړتیاوې لري. د هند پاسفیک سیمې ته وګوري، موږ هغه څه ترلاسه کړل چې ډیرو کمو خلکو فکر کوو چې دا ممکنه وه. متحده ایالات، جاپان او سویلي کوریا ترمنځ د لومړي ځل لپاره درې اړخیزه ملګرتیا جوړه شوه. ولسمشر بایدن په یوکرین کې د روسیې د یرغل د جګړې د مخنیوي لپاره د یوکرین سره د ودرېدو لپاره د 15 هیوادونو ستاینه وکړه. خاغلی بایدن زیاته کړه، نږدې درې کاله وروسته پوتین د خپلو ستراتیژیکو موخو په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. هغه تر اوسه پورې د یوکرین په کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی، د ناټو یووالی په ماتولو کې پاتې راغلی او د لویو ځمکنیو لاسته راوړنو په ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلی دی. ولسمشر بایدن وویل، ایران هم کمزوری دی، د اسرائیلو د برید وروسته هوایي دفاع کمزوري شوې ده، د هغوی اصلي ملاتړی حزب الله سخت کمزوره شوی دی او اقتصادي په بد حالت کې دی. خاغلی بایدن وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې ایران او روسیا کمزوري شوی دي او په دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ کړنو د پام وړ مرسته کړې ده. ولسمشر بایدن وویل چې د هغه وخت راهیسې چې ما واک ترلاسه کړی، مونږ د چین سره په اوږدمهاله سیالۍ کې په ښه ستراتیژیک موقعیت کې یو. ولسمشر بایدن وویل چې دا څرګند ده چې مونږ راتلونکي ادارې ته یو ښه موقعیت پرېږدو او مونږ دوی ته امریکا د ډیرو ملګرو او قوي اتحادونو سره پرېږدو چې مخالفین یې کمزوري او د فشار لاندې دي، هیوادونه سره متحد کوي، اجنډې ټاکي او نور ملکونه زمونږ د پلانونو او لیدونو تر شا رایوځای کوي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.